سید سمی عباس تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر وایاند وای یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار اخلي. هند له افغانستان د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د هیواد خاوره د هند پر ضد ونه کارول شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. دوهمه نیمایي مو البته په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو وایزان د لټه پروګرام لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاندوی وای چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د افغانستان حکومت وی په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي او هند د پاکستان له لوري چین ته په عربي سمندرګي کې د ګوادر د ستراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. په سر کې هم پام وکړئ کورنۍ خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاندوی وای چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویاندوی ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
پدې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو خو په عمل کې د پدې تر شا پدې کې ځینې نور هیوادونه هم شامل دي او متاسفانه ځینې هیوادونه غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې وي.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی د خبر په داسې حال کې وکړه چې وسلوالو طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د مشرانو خبرې او دا ژمنه چې په شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په بهیر ورګډوي رد کړه. د افغانستان حکومت وی په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پل چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ چوک کې د ترافیکو پر ریاست په حمله کې چې د دلوي په دوهمه نیټه وشوه درې تنه ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی نیولی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي چې مولوي عبدالرحمن چې طالبانو له خپلې خوا د کندوز والی نومولی و په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت د ویاندوی مرستیال شفیق طاهری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې عبدالرحمن 15 میاشتې پخوا د طالبانو له لوري د کندوز والی ټاکل شوی و. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کراچي او حیدرآباد منتخب ټیم ته د ماتې ورکولو وروسته د ملتان بهاولپور له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان الف ټیم سبا جمعه د ملتان او بهاولپور له منتخب ټیم سره د ملتان په لوبخالي کې مسابقې ته ووزي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم پرون د کراچي او حیدرآباد ګډ ټیم ته په 9 وکټونو ماته ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې حمزه هوتک ډیر ښه وزلید او اته پاکستانی لوبغاړي وسوځول. یاد دی وی چې ډیرو بخې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. یاد دی وی چې افغان لوبغاړي شهزاد محمدی چې د وزن د ډیروالي په سبب سمو د لټیم څخه کینول شوی وو په دې لوبه کې د چانس د ترلاسه کولو وروسته په 28 بالونو خولي 85 منډي وکړي چې د افغانستان په بریا کې غټ لاس درلود. هند د پاکستان له لوري چین ته په عربي سمندرګي کې د ګوادر د ستراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی پرون خبريالانو ته وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تیره اونۍ وکړه د اندېښنې وړ ده. چین دغه بندر پر ودانولو او پراخولو چې د هرمز تړنګې ته نږدې دی تر 30 میلیون ډالره زیاته پانګونه کړې ده. چین او هند له تودو سوداګري اړیکو سره سره په خپلو منځو کې تاریخي سیالان ګڼل کېږي. هند په جنوبي اسیا کې د چین د نفوذ لا زیاتېدو اندېښمن دی. چین د سریلانکا په یو بندر کې هم پانګونه کړې او بنگلاديش ته د ورته پروژې وړاندیز کړی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمدی نژاد بهرنی قوتونه تورن کړل چې د په وینا نه پرېږدي دغه دواړه هیوادونه سره نږدې شي. احمدی نژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړې. هغه د ایران لومړنی ولسمشر دی چې په څه باندې درې لسیزو کې له قاهرې څخه کتنه کوي. دواړو هیوادونو په 1990 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته چې کله مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ دوه اړخیزې اړیکې پرې کړې. په قاهره کې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی اعلان وکړ چې ایران به مصري سوداګرو او تورستانو ته د ویزې شرایط لغوه کړي. د مصر دولتي اژانس مینا د صالحی له قوله خبر ورکوي چې وایي هغه همداراز وویل چې د ایران او مصر ترمنځ اړیکې هر ورځ مخ په ښه کېدو دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره قاهرې ته د احمدی نژاد د ورتګ تود هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو د عوایدو له کمیدو لپاره نور سخت بندیزونه تصویب کړ. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې پرون وویل دا اقدام له ایران سره د دغه هیواد د تیلو د اخیستونکو اړیکې محدودوي. ایران د تیلو له درکه ترلاسه کیدونکو پیسې پر خپل اټومي پروګرام لګوي چې لویدیز وایي دغه پروګرام هدف اټومي وسله ده، خو ایران دا خبره ردوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران رادیو تلویزیون او د هغه رئیس عزت الله زرخمی د غرض د ایران انټرنیټي پولیسو او دغه هیواد د الکترونیک صنعت ته د پیسو په انتقال بندیز ولګو او په هغو پورې اړوند پیسې کنګل کړي. ادعا کوي چې د ایران حکومت له دغه ټولو څخه د سانسور په لګولو کې کار اخلي. د سربیا او کوزوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربتوب د خبرو لپاره سره وکتل. دا د دوو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه ده چې پرون یې د بلجیم په مرکز بروسل کې وکړه. د سربیا ولسمشر تومیسلاف نیکولیچ او د کوزوو ولسمشر اتیفتی یحیاجا په خپل منځ کې تر غونډې مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتن سره جلا جلا هم وکتل. میرمن یحیاجا د سربیا له ولسمشر سره د کتنې لپاره بروسل ته له رسیدو سره سم وویل.
هو، دا لومړنی کتنه ده چې زموږ د هیوادونو د کوزو د جمهوریت او د سربیا د جمهوریت ترمنځ د ولسمشرانو په سویه او د پوره خپلواکو او د ملي حاکمیت درلودونکو هیوادونو په توګه کېږي. دا له اروپایي اتحادیې سره زموږ د یو ځای کېدو په پروسې کې نوی باب پرانیزي.
خود سربیا ولسمشر الک خوشبین وو. نیکولیچ وویل دا د میرمن یحیا جاله لپاره یو فرصت دی چې لک څه داسې خبرې واوري چې دا نه غواړي وایوري. سربیا چې د خپل متحد روسیې له لوري ملاتړ کیږي د کوزوو خپلواکي په رسمیت نه پیژني. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون فنیتا خبرداری ورکړ چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوځ وړتیا اغیزمنه کړي. فنیتا د امریکا د دفاع وزیر په توګه په خپله وروستۍ وینا کې پرون وویل په دفاعي بودیجې کې کسر به پنټاګون مجبور کړي چې د خپلو کاري ځواکونو شمیر او دغه راز سمندري او هوایي عملیات کم کاندي. دا هم وویل چې د بودیجې کموالی به کړکیچونه ته پتی ربیا په داسې وخت کې چې په نړۍ کې بې ثباتۍ مخ په زیاتېدو ده د امریکا د ځواب ورکولو توان کمزوری کړي. فنیتا د کانګرس پر غړیو په دې خاطر انتقاد وکړ چې د مالی بحران په پراختیا ته اجازه ورکړه. امریکا کانګرس د 2 میلیارد ډالری کسر د مخنیوي لپاره باید د مارچ تر لومړۍ نیټې مخکې یوې موافقې ته ورسیږي، خو که کسر عملی شو پنټاګون به مجبور وي چې د څه باندې 80 میلیارد ډالر لګښتونه کم کړي او د عملیاتو د مصرف لپاره د پیسو له کموالي سره مخامخ شي.
له صفی ولستان اگزی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې او ریښه د افغانستان د ولسمشر وایان وای او شمیر هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار اخلي.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو خو په عمل کې د پدې پر شپې کې ځینې نور هیوادونه هم شامل دي او متاسفانه ځینې هیوادونه غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاتې.
هند له افغانستان د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د هیواد خاور د هند پر ضد ونکارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د بشر د حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د صدرونکو ملي اتحادیه پرانستونکو غونډې ته په وینا کې پر افغان سوداګرو غږ وکړ چې د خپلو تولیداتو کیفیت لوړ کړي، خو سوداګر شکایت کوي چې دولت هم د دوی د ستونزو غم نه دی خوړلی.
نوشته د نړیوال مارکیټ لپاره چې کوم مشکلات مخ ته راځي هغه د پخ نه مشتري ځکه چې صحیح طریقې سره موږ څوک او پکې نه شو کولای.
په سیمیزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي له 500 ډیرو هیوادونو د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA سره د مخفي زندانونو او د زور له لارې له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو په پروګرام کې مرسته کړې ده. ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویندوی وای د افغانستان د سولې پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د سولې پروسه ډیره پیچلی وبلله، خو په دې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید افغاني وي او د افغانانو ترمنځ وشي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې طالبان به د سولې پروسې ته راولي، خو آیا پاکستان چې د طالبانو د ملاتړ سابقه لري دا ډله سولې ته حاضرولی شي؟ په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر وایاندوی ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. د ولسمشر کرزی وایاند ایمل فیضی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وسلوالو طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو خبرې او دا ژمنه چې په شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په بهیر ورګډوي رد کړه. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته وویل، د سولې پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه پروسه ده.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو، خو په عمل کې د پردې تر شا په دې کې ځینې نور هیوادونه هم شامل دي او دوی هم خپل ډېر جدي او مهم نقش لري او دوی هم متاسفانه ځینې هیوادونه غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې او هغه ډول چې دوی غواړي دغه پروسه مخته بوځي.
د ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت په نهایت هڅه وکړي چې د سولې پروسه کاملا افغاني وي او د افغانستان د دولت له لوري پرمخ یوړل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي تر څو چې طالبان سولې ته غاړه کښې نشدي، په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو تمه نشته. نیومن چې اوس د امریکا د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی، په شپږو میاشتو کې د سولې په بهیر د طالبانو د ګډولو په باب د افغانستان او پاکستان د مشرانو وروستۍ موافقې ته په اشارې د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل، د پاکستان موافقه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ده، خو پاکستان د افغانستان د سولې ټولې کلیانې هم په لاس کې نه لري. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالکریم حقانیار بیا د ډیرو نورو افغان کارپوهانو په شان باور لري چې که د پاکستان ملاتړ نه وای، طالبانو یوولس کاله جګړې ته دوام نه شوای ورکولی.
په دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان په طالبانو باندې اثر لري. په نړۍ کې هېڅ داسې یو جنګي ډله په نړیواله کچه نشي کولی چې هغه د بېلې چاله ملاتړه یوه اردو یا منظم اردو په مقابل کې جګړه وکړي. ولې په هر حال باندې طالبان اوس فکر کوم چې دغه بې باوري چې د امریکایانو او د طالبانو او له بل اړخه د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ موجوده ده، دغه بې باوري زه فکر کوم چې داسې زمینه مساعده کړې ده چې طالبان محتاط دي او احتیاط کوي. دوی غواړي فکر کوم بې د افغانستان د حکومت له امریکا سره مخامخ خبرې وکوي او دوی البته په دې تمه دي او دا غواړي چې دوی له امریکا څخه ډېر څه ترلاسه کولی شي کوم چې د افغانستان له حکومت ترلاسه کولی شي.
افغانستان، امریکا، پاکستان او برېټانیا په وروستیو کې موافقه وکړه چې په قطر کې د طالبانو ته دفتر پرانستل شي څو د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. طالبانو د افغانستان له حکومت او دغه راز د سولې له عالي شورا سره له خبرو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې یوازې له امریکایانو سره خبرو ته تیار دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل سندگوی زور است که بیست به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
پا په دې پروګرام کې چې نن خبریږي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د تېرې دوشنبې په ورځ د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې طالبان به د سولې پروسې ته راولي، او په شپږو میاشتو کې به له توسلوالو طالبانو سره د سولې د یوې موافقې حاصلېدو لپاره هلې ځلې انګړندۍ کړې. دغه راز په دې درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د طالبانو لپاره د په قطر کې د دفتر هم پرانیستل شي. له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو سره سم په دې هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه له خبریالانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه همداراز وویل، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد مبارزې د هېواد لپاره د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. نور تفصیل د سفي ولاستان اگزیپ راپورټ کې.
د ډیموکراسي پیوړی کول، د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول، او په افغانستان کې د بشري حقوقو رعایت هغه څه دي چې د ډیموکراسي او بشري حقوقو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرې ټینګار کوي. مایکل اچ پوسنر د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، کچېری هم دغه برخو ته پام ونه شي، په افغانستان کې به د بشري حقوقو حالت د اندېښنې وړ وي.
موږ د بشري حقوقو درې مورده اندېښنې ګورو. لومړی، په 2014 میلادي کال کې د شفافو او دلانه انتخاباتو ترسره کیدو او دیموکراسي اړوند مسائل، دوهم د سولې اړوند مسائل، او لدې څخه ډار تر لاسه کول چې خزي او ټولي زیانمنون کډلې د قانون لمخې په دغه پروسه کې له مسؤلیت څخه برخمن وي، دریم د پالیسیو او امنیتی کړنلارو په اړه مسائل دي.
د دیموکراسي او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال درې ورځې مخکې افغانستان ته راغلی او وایي چې په دې موده کې له یو شمېر دولتي چارواکو، د مدني ټولنو له استازو، او په کابل او ننګرهار کې د ښځو له یو شمېر فعالانو سره خبرې کړې دي. نوموړي وویل چې له بیلابیلو افغاني ټولنو سره په 2014 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي او دغه هیواد د سولې د پروسې په اړه هم بحثونه کړي. ښاغلی پوسنر همداراز ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو او د سولې ټینګښت په هدف له وسلواله مخالفینو سره د خبرو له پروګرامونو ملاتړ کوي. په دې ورستیو کې افغان حکومت له وسلواله مخالفینو سره د خبرو په هدف ځینې هڅې پیل کړي، او په روانه اونۍ کې په همدې اړه د افغانستان، پاکستان او برټانیې درې اړخیزه غونډه هم په لندن کې جوړه شوه. ښاغلی اچ پوسنر په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته هم اشاره وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي پای ته رسول د امریکا د حکومت لکاري لومړیتوبونه څخه دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره مبارزه د امریکا متحده ایالاتو د کارونو په لومړیتوب کې ده. دا مسله نه یوازې له اوس نه، بلکې له مخکې کلونو څخه زموږ په لومړیتوب کې وه، او په راتلونکي کې به هم وي، او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کری هم ورته ژمن دی. مونږ په دې باور یو چې د یوې روغې او قوي ټولنې لپاره باید ښځې پیاوړی رول ولري، او میرمنې قوي وي، او په ټولنه کې د کار کولو توان ولري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې د ښځو له ناسم حالت څخه اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د راپور لمخې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کابو 4500 پیښې ثبت شوې، چې لسګونې پر ښځو د جنسي تیري او د هغوی د وژنې پیښې دي. د ښځو د بدن د غړو پرې کول، په عام محضر کې د هغوی وژل، د هغوی بندیانول، او د ډېرې مودې لپاره له خوړو څخه د هغوی محرومول هغه جدي پیښې دي چې په دې ورستیو کې په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم له غزنی نه رساله د ټلیفون په لیکه ده. سقیم صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
مننه رسول، سلامونه تاسو ورډونکو ته، سهار مو بخیر.
مننه سقیم صاحب، په غزنی کې واوري ډيري ورېدلې وي، لارې اکثرا بند وي، اوس وضعیت څنګه ده؟
نور څه په غزنی کې د لارې بندېدل، واوري ورېدل، دا خو د هر کال په معمول ګرځېدلې ده. که څه هم اوس په غزنی کې واوره نه اوري، خو لارې له ولسوالیو تر ښاره پورې د اکثره ولسوالیو لارې تړلې دي. یوازې هغه ولسوالۍ چې په دا لویو لارو باندې نه دي پرتې، هغوی ټولې تړلې دي. او له کلیو بیا تر ولسوالیو لارې دا خو ټولو ولسوالیو کې تړلې شوي دي. په دا اوس وخت کې د رشیدان، نمالستان، جاغوري، اجرستان، ناوه، ګیرو، ناور، دا د ټولې ولسوالۍ دي چې دغو لارې هر کال تړلې او سږ کال هم تړلې دي.
سخین صاحب، دا به د دې ولسوالیو چې تاسو یادونه وکړې، د دې ولسوالیو اوسیدونکي به له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، که څنګه په څه شکل باندې دا خپل ناروغان حتی نږدې روغتونونو ته یا کلینیکونو ته رسوي؟
بالکل نور صاحب، له ستونزو سره خو دوی په دوبی هم مخامخ دي، ځکه له دغو ولسوالیو تر ښاره پورې سړکونه ټول خام دي، پاخه شوي نه دي، او بیا په ځینو باندې واورې هم ورباندې اوري، لارې بندې شي. دا تیر کال مثلا د ګیرو ځینې کلي وو، په هغو کلیو کې مریضان پېښ شوي وو، او موټر په لارو تلای واورو کې تلای نه شوی. داسې څو ښځې او ماشومان وو په لاره مړه شوي وو، ژوند یې له لاسه ورکړی وو، د یخ او د واورې د بندېدو له امله. ځکه خلکو په کټ کې راخیستي، په پښو یې راوړي، هغه په پښو باندې هم را تلای نه شوی، واورې ډېرې ورېدلې ولې
سقیم صاحب. دغه سه وضعیت چې بخنه غواړم چې تاسو قطع کوم، تاسو وای دغه د غزنی هر کال هم دا وضعیت وي، په ژمی کې ته په دوبی کې هم، په ژمی کې معمولا چې یخنی ډیر وي، اکثرا د سینه بغل ناروغي ډیر پیخیږي او ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي. د روغتیا ریاست یا د افغانستان د روغتیا وزارت دغه سه حالاتو کې د سه ګرځند کلینیکونه نشي کولای چې هلته جوړ کړي، یا هلته د سه کلینیکونه شته په دغه سیمو کې چې اکثرا د واورو د ورېدو له امله د لارو د بندېدو له خطر سره مخامخ دي؟
د روغتیا وزارت کې راشي نور ولایتو کې به داسې پلان لري، خو په غزني کې دغه څه شی نشته. ځکه په غزني کې په ولایت مرکز کې لا په روغتون کې ستونزې پېښې دي، نو په ولسوالۍ کې خو دغسې بېخ خوب لیدل دي. او بل دا خلک چې د غزنی د فضوی باندې دوی کارونه یو مخ درېږي، ځکه له د غزنی د مرکز دوکانداران زیات دي، د ولسوالیو اوسېدونکي دي، هغوی چې واوره ووري لارې بندې شي، هغه هم ولاړې. دا اوس هم د کومو ولسوالیو لارې چې بندې دي، اوسېدونکي په بازار په هوټلونو کې در په دره ګرځي، لارې بندې شوي. هغه د پوهدامې له رئیس انجینر قربان سره مې خبرې وکړې، هغوی وایي موږ ته یوازې دا قرارداد راکول شوی دی چې موږ له ولسوالۍ له مرکزه او د ولایت تر مرکزه لارې خلاص کړو، خو هغه له کلو او د ولسوالۍ تر مرکزه هغه لارې به بیا هم بندې.
بله سخین صاحب، یعنی همدا به وضعیت وي تر څو پورې چې هوا ګرمیږي او په خپله د واورې د ګرمۍ له امله ویلې کېږي، تر هغو پورې نه چارواکي څه کولی شي او نه هم خلک.
د چارواکو حالت او د زوم یخوال ته خو ګوره، نو همدا ځینې معلومیږي چې تر څو وخت د دوبی لمر نه راغلی، نو خلک کمرې کې پاتې کیږي، بس همداسې بند په پاتې تر څو وخت.
په دې هیله چې د لمر وړانګې وځلیږي او دغه واورې هیلې کې او دا سړکونه خلاص کړي، سقیم صاحب له تاسو نه یوه دنیا مننه ورزو. کندوز ته چې په کندوز کې نور محمد سهیم را سره په لیکه دی. سهیم صاحب، د کندوز څه حال ده؟ د غزنی خو مو واورې چې هلته واورې وي او سړکونه د بجنو ولسوالیو له مرکز سره لارې بندې دي.
نوری صاحب، اول تاسو ته او بیا هم زموږ اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې سکین صاحب وویل چې د واورې په غزنی کې واورې ډېرې زیاتې دي او د تقریبا زیاتو ولسوالیو لارې بندې دي. له ښه مرغه د کندوز هوا ډېره په زړه پورې، حتی ما ته خو داسې برېښي چې دا مهال لکه پسرلی چې وي، نږدې ده چې ونې ګلان وکړي. خو
سهیم صاحب،
زیات باران مثلا،
سهیم صاحب همدا اواز لکه چې تی په کندوز کې نیولای او له کندوز نه خوري، که څنګه؟
خو په هر صورت سکال البته دا هوا دغه حالت غوره کړی دی، په داسې حال کې چې تیر کال زمی د کندوز په تاریخ کې ډېر سوړ زمی وو او ډېرې زیاتې خرابې وکړې، حتی کورونه یې وران کړل. خو په هر صورت یوازې سکالی دغه هوا ډیره په زړه پورې راغلې ده. اما اورښت شته، اورښت باران د باران په شکل دی چې لارې نه بندوي.
بلې سهیم صاحب، تاسو مخکې دغه د حاصلاتو د دغو روغتونو تاسو اوس یادونه وکړله چې روغتونه خو ډېر دي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سږ کال. د حاصلاتو په برخه کې مخکې تاسو داسې یو راپور راستولی و چې حاصلات په کندوز کې ښه شوي دي او فصلونه هم ښه شوي دي، که په دې برخه کې لنډ معلومات اورېدونکو ته ورکړي.
معلوم ہوئی تھی کندوز میں زیات کرانی زمکی لری او غلجاتو دی تولید نظر نمرائی درجہ ولایت گنل کی گی. حتی دی کرانی مسئولین دی کندوز ولایت تا دی افغانستان دی غلجاتو دی کندو خطاب کوی بخنوارم. نو په دې حساب کچېره په کندوز کې وبو مناسبې وي ورخت همدغه چې لکه سکال او تیر کال چې جاری دی جاری وي واکان د غلجاتو په تولید کې زیاتوالی راځي. خو سکال یوه ډېره مهمه خبره چې د غلجاتو د په تولید کې رامنځته شوې ده هغه د جاپان موسسې مرسته ده، د جاپان هیواد مرسته ده چې وای پر راتلونکي کرنیز کال کې باید وریجو د تولید او پروسس لپاره زیات مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کندوز کې د وریجو د پروسس لپاره تر اوسه پورې هیڅ ډول فابریکې موجودې نه وې او دغه وریجې چې ډېرې ښې وریجې هم لري، مثلا د باړه وریجې لري یا د نیکپای په نامه وریجې ډېرې خوږې دي، دا هم لري. دا په عنعنوي یا دودیز لحاظ په اوجوازونو کې تولیدېدې، ضایعات به یې ډېر وو او په عین حال کې به یې له بهرنیو وریجو سره کومه سیالي هم نه شوی کولی او یا بازار یې نه درلود. اوس جاپان هیواد پتیلې ده چې په راتلونکي کرنیز کال کې چې ممکن د راتلونکي کال په جوزا کې پیل شي د سولو کښت، دوی اصلاح شوي قانونه هم راوړي او ډېر مدرن ماشینونه د اصلاحاتو د پروسس لپاره به هم دلته په
سهیم صاحب ډېره مننه په جزئیاتو ډېر وخت نه لرو، خبرې نشو کولی، له تاسو نه به بیا هم په دې ارتباط باندې راپور ولرو. له تاسو نه یوه دنیا مننه. له کندوز او له غزنی د ازادي راډیو خبریالانو چې د دواړو ولایتونو د وروستیو حالاتو په باب معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د جمهور رئیس دوم مرستیالوای حکومت جمن د چ افغان صادرونکو ته کاری اسانتیاوی برابر کړی. خغلی خلیلی چې پرون د افغانستان د صادرونکو ملي اتحادیه پرانستونکو غونډه وینا کوله، په افغان سوداګرو غږ وکړ چې د خپل تولیداتو کیفیت لوړ کړي. افغان صادرونکو وایي ستونزې په بشپړ توګه نه دي اوارې شوې او له حکومت غواړي چې د برېښنا او تخنیکی وسایلو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی لصادرونکو و غوښتل چې د هیواد د تولیداتو کیفیت او دستبندۍ ته زیاته پاملرنه وکړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د صادرونکو د ملي اتحادیې د پرانیستو په غونډه کې وویل یوازینی لار چې د هیواد صادرات زیات او باوري کولی شي هغه د موادو د کیفیت لوړتیا او له نړیوالو معیارونو سره د هغوی برابرول دي.
یکی از موضوعات مهمی که تولید کنندگان و صادر کنندگان باید به آن توجه نماید رعایت استانداردها.
دوباره یه و مهم موضوع چه؟ تولیدون که و صادرون که باید ورته پام وکړي هغه د استانداردونو رعایت اول دی. د هیواد اقتصادی وده د صادراتو کیفیت او خو خدمات پورې تړلې ده. خاغلی خلیلی وویل پر راتلونکو کلونو کې د هیواد د وارداتو او صادراتو ترمنځ د توازن رامنځته کول د حکومت په مهمو پروګرامونو کې شامل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د هیواد د وارداتو او صادراتو ترمنځ توپیر د اندېښنې وړ دی. د دې خونی عامل رئیس محمد قربان حقجو وویل په وروستیو نه کلونو کې د هیواد صادرات سباندې 3 میلیارد او واردات 1.5 میلیارد ډالر وو. ځینې افغان صادرونکي وایي ګمرکي لوړې تعارفې، پیچلې قوانین او د دوی فعالیتونو ته د حکومت نه پاملرنه د صادراتو د کموالي عمده لاملونه دي. فرزانه فضلی او حاجی عبدالاحد آزادی رادیو ته وویل
مقدار تکسی که گمرکات میگیره کم زیادتر از قسمت سنگای قیمتی.
هغه ټکس چې ګمرکاتی له قیمتي ډبرو څخه اخلي یو اندازه زیات ده. له دولت هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې په پام کې ونیسي. د صادراتو پر مهال هم ستونزې ګالو.
مشته د نړیوال مارکیټ د پاره چې کوم مشکلات مخ نظر راځي هغه د پک نشته. ځکه چې صحیح ستر کې سره موږ سره په پکې نه شو کولای د پک باندې نشته. دا وایي سمو په شمې یار سره ماشينري د خارج نه سره وړلای خپل مستقي خلک په استنګه راځي سم
قالینې لامده وچه میوه قیمتي ډبرې طبي نباتات او لاسي صنایع د دې هواد مهم صادرونکي مواد دي. د راپورونو لمخې افغاني تولیدات او محصولات په ورستیو کلونو کې د هند، پاکستان، روسیې، ایران، عربي امارات او امریکا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو په مارکیټونو کې د پام وړ مینوال او اخیستونکي موندلې دي.
د افغان سوداګرو یوه لویه ستونزه افغانستان ته د وارداتو او بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې ده. د کراچۍ په بندر کې افغان سوداګر تل له ستونزو سره مخامخ دي، خو تېره ورځ دا بندر له دو میاشتو وروسته یو ځل بیا د افغان سوداګرو د مالونو د لیږد پر مخ پرانستل شو. د افغان سوداګرو د مالونو ټرکونه د هیواد پر لوري وخوځېدل، خو افغان سوداګر وایي دوی زیات باوري نه دي چې دا لاره به د تل لپاره د افغان سوداګرو پر مخ خلاص وي. په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. اوس به بیا هم صفي الله ستانیزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاندوی وی چې د افغانستان د سولې لپاره څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته وه، وویل چې د سولې پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه پروسه ده. د افغانستان حکومت وی په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی نیولې دی. د افغانستان ملي امنیت وایي چې مولوي عبدالرحمن چې طالبانو له خپلې خوا د کندوز والی نومولې و په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمدی نژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړي. او هند د پاکستان له لوري چین ته په عربي سمندرګي کې د ګوادر د ستراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی پرون خبریالانو ته وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تیره اونۍ یې وکړه د اندېښنې وړ ده.
له صفي الله ستانیزي مننه. ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو مدافع ډله وایي له 500 ډیرو هیوادونو د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA سره د مخفي زندانونو او د زور له لارې له مشکوکو ترورستانو څخه د تحقیقاتو په پروګرام کې مرسته کړې ده. دا کوم هیوادونه دي په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. ستاسو د ورکو شو ازام د لټ پروګرام هم مه هېروئ چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تخبرو خو اوس به له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو په باب د هند دفاع وزیر د څرګند اندېښنو په باب راپورته مخه کړو. د هند دفاع وزیر وایي افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. هند اندېښنه لري چې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان یو وار بیا د هند او نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. خو د هند دفاع وزیر پرون وویل چې دوی د احتمالي خطرونو په وړاندې تیاری نیسي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د هند دفاع وزیر پرون موبایل هیواد له افغانستان راتلونکي کال د امریکایي پوځیانو د وتلو لکبله له عواقب سره د مقابلې لپاره اقدامات کوي. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور لمخې دفاع وزیر اے کے انټونی په بنگلور کې خبريالانو ته وویل موږ له هر راز عواقب څخه چې ممکن له افغانستان د امریکا د محاربو پوځیانو له وتلو وروسته سر راپور تکړي د خپل هیواد د ساتنې لپاره اقدامات کوي. شغلی انټونی د سیمې جیو پولیټیک حالات ډیر حساس وبلل، ویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو بشپړه وطن به د هند لپاره د اندېښنې وړ وي، ځکه چې په دې صورت کې ممکن دشمن قوتونه له بهره هند ته ګواښ پیش کړي. د هند دفاع وزیر په عین حال کې ویل هیڅوک زموږ هیواد ته خطر نشي پېښولی، ځکه چې زموږ وسلوال ځواکونه پوره چمتو دي چې زموږ ملي امنیت ته د هر خطر په وړاندې ودرېږي. موږ خپل ځواکونه په خورا پرمختلليو کورنیو او بهرنوی وسلو او وسایلو سنبالو. د پاکستان له لوري چین ته د ګوادر بندر سپارل هم د هند لپاره د اندېښنې وړ وبلل. ویویل که څه هم دا بندر د پاکستان په غوښتنه چینایان جوړوي، خو په ګوادر کې د چینایانو حضور د امنیتي ګټو له نظره څېړل کېږي. د پاکستان حکومت د جنوري په 10مه د ګوادر بندر له سنگاپور څخه چینایي شرکت ته وسپاره. د چین هولډنګز لیمیټډ د دغه بندر په رغولو کې کلیدي رول لوبولی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي له 500 ډیرو هیوادونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو وروسته د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای سره د مخفي زندانونو او د زور له لارې له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو په پروګرام کې مرسته کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له جانقا الکوزینه اورو.
د اوپن سوسایټي پر نامه د بشري حقوقو نړیواله ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د 450 هیوادونو حکومتونو د سی آی ای د مخفي زندانونو په کار کې له امریکا سره مرسته کړې ده. دې ډلې د سی آی ای د پروګرام پر اساس د 16 د شهغو مشکوک کسانو د برخلیک جزئیات په راپور کې خبره کړې چې د کوم قانوني عملیې پرته د هیوادونو له پولو استول شوې دي. دا مشکوک کسان هغو هیوادونو ته استول شوي چې له شکنجو څخه کار اخلي او یا هم داسې سختو زندانونو ته لیږل شوي چې د سی آی ای لخوا اداره کېدل. د بشري حقوقو د دغه ډلې دا راپور چې د سپتمبر د 11مې له حملو څخه لس کاله وروسته خپور شوی وای، د سی آی ای هدف دا و چې مشکوک کسان د قانون له سیوري څخه لرې وساتي او په دې ځایونو کې د هغوی په بشري حقوقو تیری شوی دی. د راپور لیکونکي او برابرونکي امرت سنگ وای د سی آی ای د پټو زندانونو په پروګرام کې د بهرنیو حکومتونو شاملېدل په دې معنی دی چې دوی هم د سرغړونو په مسؤلیت کې له امریکا سره شریک دي.
راپور ښیي چې 450 حکومتونه په خپلو هیوادو کې د سی آی ای پټو زندانونو ته د ځای ورکولو، د مشکوکو کسانو د نیولو مختلفو ځایونو ته د هغوی د استولو، د هغوی د نیولو لپاره د استخباراتي معلوماتو د برابرولو په ګډون په بیلابیلو لارو د نړۍ په مختلفو برخو کې د شکنجو په عملیاتو کې دخیل وو.
سنگ له نیویارک څخه په خبرو کې ویل داسې شواهد پیدا کړي چې ښیي په کاناډا او استرالیا سربیره 25 اروپایي هیوادونو، 14 آسیایي او 14 افریقایي هیوادونو په یو او بل ډول له سی آی ای سره مرسته کړې ده. سنگ زیاتوي آذربایجان، بوسنیا هرڅګوینا، کرویشیا، چک جمهوریت، مقدونیا، رومانیا او ازبکستان سی آی ای ته اجازه ورکړې چې د دوی له خاورې څخه دي په الوتکو کې بندیان نورو ځایونو ته انتقال کړي. د سنگ په وینا آذربایجان، گرجستان، ایران او مقدونیا هغه هیوادونه دي چې په خپل مشکوک تروریستان نیولي او سی آی ای ته حواله کړي دي. په راپور کې ویل شوي سوریه، مصر او اردن د مشکوکو کسانو د انتقال یا حواله کولو لپاره مهم ځایونه ول. پاکستان د افغانستان په څیر مشکوک کسان نیولي، بندیان کړي، تحقیقات یې ورڅخه کړي، شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی او بیا یې سی آی ای ته تسلیم کړي دي. د راپور لیکواله امرت سنگ وای د امریکا متحده ایالات او زیات شمېر متحدانو باید چې په صادقانه ډول په سرغړونو کې خپلې ونډې ومني او یا هم قربانیانو ته مناسب غرامات ورکړي. دا وای دا د دې هیوادونو او حکومتونو اخلاقي مسؤلیت دی.
د قانون او اخلاقي مسؤلیت پر اساس د امریکا متحده ایالات او نور ټول متحد حکومتونه مکلف دي چې اقرار وکړي او رښتیا ووایي، صحیح کړي او د بشري حقوقو د سرغړونو په بدل کې باید غرامت ورکړي. دا نه یوازې د عدالت پر اساس مهمه ده، بلکې ډاډ باید حاصل شي چې په راتلونکي کې به دا عمل نه
تکرارېږي. د سی آی ای د مخفي زندانونو په مسلې باندې په امریکا کې زیات بحثونه کیږي. د پخواني جمهور رئیس بوش د ادارې کسان وایي په دې کار سره امریکا له تروریستي حملو څخه ژغورل کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د وخت د تحقیقاتو لپاره د تاکتیکونو استعمال بند کړی، خو په 2009 کال کې چې کله د جمهوري ریاست په څوکۍ وټاکل شو د دې ډول عملونو د څېړنې لپاره د یو ملي کمیسیون د ټاکلو غوښتنه ونه منله. د بشری حقوقو فعالان وای جمهور رئیس اوباما د سی آی ای د ریاست لپاره جان برینان نومولی او د مخفي زندانونو د مسلې پر سر اختلافات بیا را تازه کړل. برینان د جورج دبلیو بوش په ادارې کې د ملي امنیت د تروریزم ضد چارو رئیس و او تمه ده چې د امریکا سنا وای د فبروري په اومه د سی آی ای د مشر په څوکۍ تایید کړي.
وموریدل چې د بشري حقوقو مدافع ډله وایي چې له 500 ډیرو هیوادونو د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای سره د مخفیز ننونو او د زور له لارې له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو په پروګرام کې مرسته کړې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ پرون د القاعده تروریستي شبکې د مشکوکو کسانو د وژنې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د ډرون یا بې پیلوټه الوتکو له کارولو دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د اوباما د ادارې په دې اړه د اوباما د ادارې نظر بیان کړ او ویل دا بریدونه قانوني دي، دا بریدونه اخلاقي او عاقلانه دي. دغه راز د وروستیو راپورونو له مخې ویل کیږي چې سعودي عربستان هم په وروستیو څو کلونو کې د امریکا سی آی ای ادارې ته په خپله خاوره کې د ډرون یا د بې پیلوټه الوتکو د کارولو لپاره له یو میدان څخه د کار اخیستو اجازه ورکړې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد سلیم د وردګو ولایت څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي پاکستان د لندن په ناسه کې دا ومنله چې طالبان د دوی په لاس کې دي، خو طالبان چې کوم عمل ترسره کوي د هغو عملو څخه پاکستان خپل ځان بی خبره ګڼي. نثار احمد د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي افغانان باید د پردیو په خبرو او توطیو و نه غولیږي، ځکه چې پردي خلک د دوستۍ په جامه کې د افغانانو سره دښمنی کوي چې ښکاره مثالونه یې ټولو افغانانو لیدلې دي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ څخه حبیب ګل لیکي چې محلي پولیس له کلیوالو څخه په زوره جوړی غواړي، په داسې حال کې چې کلیوال د خپلو بچانو لپاره د ماښام نفقه نسي برابرولی. انجینر فضلی له وردګ تنګي څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي هغه پیسې چې له ایران څخه د برق پر اوستلو مصرفیږي، شبه داوي چې په هیواد کې د کوچنیو برېښنا بندونو په جوړولو مصرف سي.
اته بجی او یو څلوېښت دقیقې دي او تاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام خبرېدو ته دی چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا بیا هم د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلوو. محترم دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورکشوي عزیز پاکله یو اوریدونکي مونږ ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې اورئ. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورکشوي عزیز په حق لري. دغه ټلیفوني پیغام یو اوریدونکي مونږ ته لګلې دی او په دغه ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د حمید الله په حق معلومات لري کوم چې اوس په ایران کې له یو چا سره ګراو دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زانم عبدالبشیر دی د کندهار د ولایت سم او په هرات ولایت کې ژوند کوم ما کور په هرات کې نو په دې نه د ایران څخه رااله افغانستان ته د کاروبار کوم چې هلته یو ځوان چې د ایرانی سره مزدور و البته سر کارګر یو افغانۍ هزاره و چې هغه ماته معلومات راکړه ایرانی چې ماته نقل وکړي چې یو ځوان د حمیدالله په نامه د حبیب الله زی کور یې ولته پاکستان کې دی د دې څلور کال کې چې ورته ځنه د سرکارګر سره وګړي کار کوي نو که هغه سره ګرو دی نو که څوک ځنه ځغ ورته دوستان ځنه ځغ ورته په دغه نمبر دی ومات ټلیفون وکړي صفر او څلور نه دی او اته یو پنځه یو څلور په سلام
د ورک شو عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځ شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوې عزیز پیدا شي ګران اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګست اوس قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکي زکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالقیم د غزنی د ولایت زنقند ولسوالی زمو یو حاله کرک په نامه دی جمیل کی چاته معلومات دې شوار اجزان کوی چې پر اوسه نه نوی اتشت یو دې سپر شپ شماره دې بیا تکراری چې پر اوسه نه نوی اتشت یو دې سپر شپ کی چاته معلومات دې شماره دې زنګو هلو
سلام علیکم محمد حسین یو بازار مدرسه ولا کله دې کپتان کلی پاسا پتاما کرما اور اسو یا عزیز دا پودون دا محمد نبی دلالو جو کل کال کی کی چورا چوایدا تاسو کې سره پتاما کی دې پدغه نه بار مونږ ته پتاما کی چې صف نو او یا سفر ګو تنور درې سوا وسلام
ہلو السلام علیکم زمو همت دینګرار ولې ته کمی ولې سره ښه خبرې کو او دا تر اوسه دې ټایر په نوم باندې او دا د کال کیږي چې نن دره چې له هر چا ته په دې اړه معلومات دې ما سره ته په دې شنه راړي چې ول شي فور او وی اس فالت کوزو ساته سو پینځه پاندو سلاس چې مې یو ځل بیا شي فور او وی اس فالت پاندو ساته سو پینځه پاندو سلاس ډیر مننه
بول السلام علیکم کوم دې لغمان نه زمایا تروز دل خان ملک چې دغه چې کېږي نه سره کړه کچا ته معلومات په دغه شمیرې دي ځنګ دي سپر و اته سپر شپږ دوا شپږ سره خو به شپږ سره نور دوا دوا شپږ شپږ السلام
الو السلام علیکم زه ګل محمد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پلد وسیدون کېما زما یو کار دی چې د ایران د بندرآباد په ښار کې د عبدالواحد نومیږي مسلمان ګور کړه د اړه درک لري ما ته دې په دغه شماره رنګ وي صفر وسو نه نوی یو نس دوش پته پنځه سلوی څنګه عبدالواحد کې یارانه او یا افغانان مسافر خبرونه کړل د اړه درک لري دا خبرونه ورته انتظار دي اړ یو لکه قبلالی او عبدالولی او محمد ولی عرب سنور ک د پړ درک ولګي مرز په دغه شمار رنګ وی یو لک اغوانی د جایزه د سلام د ازادي رجل څخه د خبرونو نه خدای دې کی چې د کوډ پیغام نشر کی و سلام
الو سلام علیکم زه د جلال آباد نه یو خبرې کوم زما یا خوړا د دې لیاقت په نوم باندې د دور د کیږي چې د دې د لار د کابل تزم او زما کابل کې څه دی او نن دلته نو څه معلومات مې ترلاسه نه کړه تاسو په دې اړه معلومات دې موږ ته په دې لمبر ځان وی صفر وایا دو سوایا اتیش پینځیش مهرباني
اول دا ازادي راډیو السلام علیکم صاحب الغنی نه ویژم زما دا کازي سلطان محمد دی اته کال کې چې ورک دي د پچا خان نو راځي د سردار فکر زوی دی سید محمد هندوال دی
هغه انډیوال دی، هغه هم سره ورځ کوي، او د ماجه خلاص اکا په کې زوی دی، د چارچونو د ولسوالۍ دی، اته کاله کېږي چې ورځ کوي. د هر سړي سره که په ایران کې که په افغانستان کې بندي ایله یې، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. په دې خا کاکا وراره دی، زه د اکا زوی یم. 0 1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
دوه و نه دوه بیا صفر و نه صفر دوه درې دوه و څلور نه دوه دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي یو لاکالدارې شیرینې ورکوو په ایران کې که په افغانستان کې که په هندي که ایلان کې انډیوال اورې که دی اورې موږ سره په دغه شماره اړیکه ټینګ سلام زه حمدالله د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط اوسېدونکی یم. زما ماما ګاندي چې زموږ څخه نه درکه دي تقریبا دو دېرش کاله یا درې دېرش کاله کېږي چې د دوی په هکله موږ معلومات نه لرو. دوی د دښتې ارچي د ولسوالۍ دي او په کوم وردګان دي او نومان یې په ډېر ډول دي حبیب الله حبیب الرحمن مساجان امیرجان. که دوی زما دغه اوري یا د دوی نور قریبان زما دغه اوري ما ته دې په همدغه شماره باندې تلیفون وکړي صفر اووه سوه څلور شپږ سوه درې نه سوه نه څلوېښت. یو وار بیا تلیفون شماره تکراروم صفر اووه صفر څلور شپږ نه درې نه څلور نه.
زید محمد در روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ د کاریز اوسېدونکی یم چې فلحال د پشین کیښه اوسېږم. زما یو اکا او یو د تره زوی مې ورک دی چې اکا مې نور محمد نومېږي دا څوارلس کاله کېږي. که دی خپله زموږ غږ اوري یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري او جمعه خان چې د اخترجا زوی دی دا څل شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که دی خپله زموږ غږ اوري او زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر درې یو دوه اته دوه دوه شپږ دېرش اته دېرش.
بلی السلام علیکم. زه نیز محمد د هلمند ولایت د ناهید ولسوالۍ ساه سره په تماس کې یم. زما یې کور چې دی د لال محمد په نامه دی دا یوولس کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورو که د په اکړه معلومات لري او یا دی خپله زما اعلان اورې نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو. شماره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو. کار یوه موږ ته زه پاکه معلومات را کړي نو موږ به لکه افغانۍ جایزه ورکوو. وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
الو السلام علیکم. زه اجم احمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی چې فضل احمد نومېږي تقریبا دوې میاشتې په یو څلوېښت کم وخت کې کېږي چې له کوره څخه وتلی دی. هېڅ کرکې ماته نه معلومېږي که چېرې دی زما غږ یا په خپله اوري یا بل څوک د ده په حق شي معلومات لري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه اویا یو پنځوس چلور پنځوس صفر نه پنځوس. السلام علیکم.
ټلیفون شمېره ده کار یو معلومات لري په دې شمېرې تماس صفر اویا درې
السلام علیکم. نا ورور دې پر خالیت نشې دې د درې څلور کال کې چې ورته دې مارو پاکا ځي د درې څلور واز د ولسوالۍ د مانګیر د میټ کې څو ورځې وي هر څه نن چې په خبره باندې هم نه جوړې په دغه ته شماره دې مو څه ځم وي بیا ته روانه بیا و پنځه صفر شپږ اووه دوه څلور.
زما نامه دی، زما فیورت دی د زلمی په نامه دی. که چیرې چاته معلومات یې خو دغه معلومات یې نشته راکړي. زما دغه تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه دوه شپږ اووه درې څلور اته.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهیروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
السلام علیکم. زه الله اند غزلی ولایت مکتر کې ولسوالي کاج بازمیر دوی دما خپل کاج بازمیر په نامه باندې ایمان تسلای او لاس کوي کې هغه کښه وي ده او یې کمی د شامیر په نامه پاکستان تسلای او لاس کوي دې ثات له باندې ما کی چا ما ته اندا کو چې هر څه شیرني غو څه ډیر کوه ما څه پلان نشم راو باندې زنګ وي دما خپل شماره په نوټه دی ده 352 746 مراه پیټ کړم 352 746 د خدای ته.
السلام علیکم. زمدا خواص اخون د بغران د هلمند د ولایت بغران ورسوالی څخه خاصره په خماسین برات او سایل د هلمند د ولایت د بغران د ولسوالی د کجی د کلی اوسیدین شي دی دواړه سرونه دي د پلار نوم یې کین دی. تقریبا دوه لس کاله کیږي چې ران په کلی دي. د دې په حقله د دې معلومات بیا ومخته نه دي شوي نو که څوک د دې په حقله معلومات لري خپل جایزه دې واخلي شزر افغاني په دغه نمبر کې د مړه سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اته نوي دوه سوه شپږ اویا یو سل یو اتیا. بیا تکراروم شماره صفر اووه سوه اته نوي دوه سوه شپږ اویا یو سل یو اتیا. بله شماره ده صفر اووه سوه دوه نوي اووه سوه څلور دېرش اته سوه نه څلوېښت. وسلام.
زه عبدالغفر اخون د روزګان د ولایت دیراوت ولسوالۍ څخه د سګزي د کلي د خراجې څخه خبره کوم. ما یو ورور چې د عبدالحمید اخون نومېږي دا درې کاله کېږي چې د تاریاکو د میش رئیس تللی وو بیا نه دی راغلی. چې عمر یې اتلس کاله وو. که چاته معلوم وي یا دی د زما پیغام پخپله اوري او زما آواز اوري ما ته دې پر دغه نمبر تلفون وکړي چې مور و پلار یې دی صدیق دی صفر اووه نه پنځه صفر اته څلور درې درې نه. یو ور بیا تلفون شمېره وایم صفر اووه نه پنځه صفر اته څلور درې درې نه. والسلام طول طول سلام الله.
زه محمد خان د حاجی ملاکرم زوی د کوکشه د غاړې د تخار د ولایت د خوږغار د ولسوالۍ. یو ورک سوی ورور مې دی چې نوم یې نور الله دی د حاجی ملاکرم زوی دی. په عمر نولس کلن دی. تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري موږ ته زنګ وکړئ. صفر اووه اووه څلور شپږ اووه شپږ اته څلور اووه. بیا شمېره تکراروم صفر اووه اووه څلور شپږ اووه شپږ اته څلور اووه. په دغه شمېرې باندې دې موږ ته زنګ ووي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډاکټر یوسف د کندهار ښار څخه زنګ وهم.
زما هم راځه عبد الرحمن تشکیل ورو په دې خبرې مې د کور خلک درکوي او نو مونږ نه کنه هر وو څه دې نه دې معلومات هي نو د څن پر دې نمبر دې زنګ راکوي چې راویا و لاس درې پنځوس درې پنځوس چې راویا و لاس درې پنځوس درې پنځوس
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 5 0. ګران اوریدونکو محترم دوستانو کته سي د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي هاغه دغه پروګرام له سره ووري د منګه پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خوای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریلی وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهاله ونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.